دا مشال ډیو د زم تاسو کور بای سره الله مومند په خبر کې د شپې یولس بجې شوی په دې خبرې غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا کوم. سرحد سمخ کی د خبرونو سرټکی د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جاني خېلو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې. د پاکستان نگران وزیر اعظم له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پاټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی. او خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلق بندیو لومړنی فهرست بعد د رواني میاشتې پر اوویشتمه خپروي. کمیشن وایي چې نن یې د حلق بندیو د کار جاج واخیست او د دې پر لومړی فهرست د اعتراضونو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته به حتمی فهرست د نومبر پر دیرشمه خپریږي. کمیشن دا هم ویلي چې د دې ټولو کارونو پوره کېدو څلور پنځوس ورځې وروسته به ټاکنې د راتلونکي کال د جنوري په اخري اونۍ کې کیږي. دا بلس حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته په یو لیک کې سپارښتنه کړې چې د نومبر پر شپه ګمدی ټول ټاکنې وکړي. بلخو د کمیشن مشر ویلي چې د 2023 کال له سرشمیرنې سره سم یې د نوو انتخاباتي حلقو جوړولو پریکړه کړې چې کله دا کار مکمل شي نو د انتخاباتو نیټه به اعلانوي. د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه پر دې سلا دي چې که انتخابات د نوو حلق بندیو له کبله تر نوي ورځو زیات هم وځنډیږي نو دوی یې ملاتړ کوي. خو یوازې تاریخ انصاف په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو غوښتنه کوي. ولسمشر عارف علوي د هغه ګوند پخوانی غړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا کړې ده. په بنو کې د امنیتي ځواکونو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نومنو خوولو په شرط مشالې ډیو ته وویل چې سرتېرو د سپتمبر 28 پر مازیګر په جاني خېلو کې عملیات کول چې پر مهال یې په نښته کې شپږ مشکوکا وسلوال وژل شول. د په خبره په نښته کې درې سرتېري هم جوبل شوي چې د بنو پوځي روغتون ته یې لېږدولي دي. چارواکي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او دا یې هم روښانه نه کړه چې هغه مشکوکه وسلوال د کومې ډلې غړي وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 28 باب ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسی د وجنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر پر 26 په کوټه کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې حکومت باید مرموزی هدفي وجنې په شخصي دښمنیو تیری نه کړي او د امن لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
موږ د خپل ګوند ټول ضلعو ته اطلاع ورکړې دي پر دې به احتجاجي تحریک شروع کیږي. د دې واقعي یا هغه ټولې پیړۍ چې په دې وطن کې داسې واقعو ته رسیږي پر دې به دا موږ راوځو او ټولو سیاسي جماعتو ته کم پرستو ګوندو ته خواست کوو چې په دې کار کې باید موږ سره ملګري شو.
د بلوچستان پولیسو د سپتمبر پر 19 وویل چې د ارباب غلام قاسی مړی یې په کوچلاخ کې موندلی دی. د پولیسو په وینا معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه چا د نوموړي د وژنې ذمواري نه ده منلې. بلخو د بلوچستان ګورنر عبدالولي کاکړ پرون په یو بیان کې پولیسو ته امر کړی چې د یادې پیښې هر اړخیزه پلټنې وکړي. جمعه اسلامي سره لننه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخ ته د گرانی پر ضد د احتجاجي پرلت پیلولو پریکړه کړې ده. دا اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا گورنر دفتر مخ ته د درې ورځني احتجاج ختمولو په وخت وکړ. هغه زیاته کړه چې د بجلی او ګیس بلونو د خلکو ژوند پریشانه کړی او ولس ته د ورځني استعمال شیان اخیستل سخت شوي دي. سراج الحق او نورو بینوالو د پیښور په احتجاج کې د پاکستان پر نگران حکومت د گرانی د کنټرولولو وکړو زیاته کړه چې کدا سینه کیږي نو دوی به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د دفتر مخې ته د اوږد وخت لپاره پرلت وهي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ تیره اونۍ په اسلام آباد کې سوداګرو سره په یو غونډه کې ویلي وو چې کوښښ کوي د خوراکي موادو او نورو شیانو بیې لوړې نشي. البته هغه پر سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د ګرانۍ پر مسله سیاست کوي. او د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی. نوموړي د سپتمبر پر شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د کاکړ دفتر په بیان کې ویلي چې هغه د افغانستان له لارې د پاکستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتولو په هدف پر وخت د پټلۍ پر جوړولو ټینګار وکړ. پاکستان او ازبکستان او په افغانستان کې طالبان حکومت د 2023 کال په جولای کې د سوداګرۍ لپاره د پټلۍ جوړولو د چارو پیلولو موافقه لاسلیک کړه. په اسلام آباد کې د شبې هوکړې له مخې دغه 1.8 کیلومتره اوږده پټلۍ به د پاکستان د کراچۍ بندر له ازبکستان سره ونخلوي. دا تر دې مال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واورېدل. تاسو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري عوامي نشل ګوند د خپل یو مشر سیاستوال ارباب غلام قاسی تر وجل کېدو وروسته د مظاهرو اعلان هم کړی. وکیلانو هم دغه مظاهرو ملاتړ کړی.
ورور د دهشتګردي په بلوچستان کې ولیده چې یو خواته ایفسي چې د ډیپلایو د او له هغه باوجود بیا دا رنګه واقعیت پیش د سټیټ د هم ذمہ داري چې د ژوند تحفظ بده ورکړي.
نن د امن نړیوالا ورځ ده. په پاکستان کې د بدمنۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري؟
څوک د امن خبره کوي نو هغه خو ګرفتارولی شي، د هغه خلاف مقدمې درج کولی شي، او څوک تر هغیرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو په تنخواځات سپین بازان.
او د خبر پختونخوا په 400 کې زمیندارانو احتجاج کړی چې د اوبخور نظام دی والله حکومت ښه کړي.
روان سیزن د غنمو دی، 15-20 دن پس خلک غنم کری، د هغې د پاره اوبه پکار دي. ګنی خو بس غرق شو لکه دا مونږ 15-20 کوي، د اوبو د نشوالي د وجې مونږ 8 پوره جرب کړی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څرنګه تاسو خبرو کې هم وردل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلقه بندیو لومړنی فهرست په د روانې میاشتې پر 28 خپروي. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي او لومړۍ پوښتنه به ستاسو نه همدغه وي چې انتخاباتي کمیشن نور څه ویلي دي او آیا دا واقعي ممکنه ده چې په جنوري میاشت کې انتخابات وشي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نو د ممکناتو او د ناممکناتو خبره خو به وروسته پته لګي، لیکن اوس خو د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی او د راتلونکي کال د جنوري اخیره هفته یا اونۍ یاد کړی چې په دې کې به انتخابات کیږي. او چې کومه بیانیه خبره شوې ده په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دخوا، نو دا غي وړاندې غونډه شوې وه. په غونډه کې دغه بیان کې ویل شوې دي چې کوم نوې حلقه بندې کیږي د قومي او صوبایي سملو، نو دا غي په غونډه کې بیا دا فیصله شوې ده. او دا هم فیصله شوې ده چې کوم د حلقه بندو هغه یو فهرست دی اولنې، نو هغه په 28 سپتمبر هغه شایع کیږي او د اعتراضونو او د تجاویز وروسته بیا حتمی یو بل فیرس د حلقو هغه په 13 نومبر باندې یادی کې. دلته یو خبره کوم چې وړاندې د انتخاباتو کمیشن ویلی وو چې دغه د حلقه بندو نوې فیرس په د دسمبر په 14 اعلان کې دا ولنې اعلان خو اوس دی کې دا را مخکې شوی دی. نو بهرحال اعلان خو شوی دی چې د راتلونکي کال په جنوري کې به دا کار کیږي، لکه انتخابات به کیږي. البته یو نیټه مشخصه نه ده ورکړې شوې، خو بیا هم تر څه حده چې کوم یو شکونه وو د دې انتخابات کیږي نه کیږي، نو هغه شکونه به زما نظر داري چې تر څه حده د دې اعلان نه د اعلان سره بل کم شي، خو په مکمله توګه ممکن نه ده چې ختم شي ځکه چې نیټه نه ورکړی شوی.
سم، طاهر خان صاحب، بل پښتنه ستاسو نه دغه کومه چې ستاسو په خیال کم کم ګوندونه به په دې اعلان باندې خوشاله وي او کم ستاسو په خیال به خپه وي؟
ګوره، ردعمل راغلی دی، غبرګون راغلی دی. او چې کوم پی ڈی ایم دا مخکینی چې کوم اتحاد حکومتي داغه اوس چې کوم داغه پیپلز پارټي مسلم لیگ نواز شریف ډلې او د سره متحده قومي مومنټ ایم کیو ایم د دې لخوا هرکلی شوی دی د دې انتخاباتو په اړه باندې چې د الیکشن کمیشن بیان یې ځکه به دې هرکلی کړي چې هم د دې حکومت وو کله چې دې فیصله کړې وه چې انتخابات به د نوې مردم شمارې نتیجو په بنیاد باندې کیږي چې د هغې دپاره بیا نوې حلقه بندۍ هغه هم لازمي وي نو دې هرکلی کړی. البته د تحریک انصاف لخوا خو یو رسمي بیان خو نه دی راغلی. البته د تحریک انصاف یو د کور کمیټې چې دا چې هغه فیصلې کوي د هغې یو غړي بیا دلته ټلویزیوني چینلونو ته ویلي دي چې دوی به دا فیصله په عدالت کې چیلنج کوي ځکه د هغه دا نظر دی نیاز الله نیازي په نامه باندې د هغه دا نظر دی چې دا فیصله د قانون خلاف ده او هغه دا خبره کړې ده زړه چې یو خو په نوي یعنی درې میاشتو کې شاوخوا کې انتخابات لازم دي او بلغه دا خبره هم کړې ده چې د انتخاباتو د نیټې هغه اختیار چې دی هغه صدر سره دی. بلخوا بیا عوامي نیشنل پارټۍ هم بیان راغلی دی د هغې یو مرکزي مشر دی زاید خان هغه بیا د نیټې غوښتنه کړې ده چې د جنوري خبره خو شوې ده راتلونکي کال لیکن هغه ویلي چې ان پی غواړي الیکشن کمیشن دی نیټه مشخصه اعلان کړي چې په کوم تاریخ به انتخابات کیږي.
سمون ډیر زیات مننه تاسو نه تاسو د مشال ډیو همکار تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. تاسو اور د شپږ سیاسي ګوندونو څه نظر لیو بیا هم تاسو ته بچي په پاکستان کې قومي اسمبلی هغه د اگست کې ماته شوې ده او د پاکستان د آئین لمخې د اسمبلی تر ماته دو وروسته باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي. خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې هلته کې کومه مردم شماري شوې ده وروسته یې نو د هغې پر اساس به حلقه بندۍ جوړوي او تر هغې وروسته به بیا انتخابات کوي.
دا مشال ریډیو ده که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
اوردل کو اوس رزو یو بلی موضوع ته عوامي نشل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 28مه با په ټول بلوچستان کې د خپل ځای مشر ارباب غلام قاسم د بجنې په خبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر پر 6مه په کوټه کې د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه ویل چې حکومت باید مرموزی هدفی وجنی په شخصي دښمنۍ تیری نه کړی او د عمل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. زه بیا هم تاسو ته وایم چې ارباب کاسی تیر ورځ د بلوچستان په کوچلاخ کې مړ موندل شوی و. تر اوسه د هغه د وجنې ذمواري چا نه ده اخیستی او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. ارباب کاسی وکیل او د عوامي نشل ګوند د مرکزي کمیټې غړی و. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند د ستمبر د 28مې نیټې څخه د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې د احتجاجي لړۍ پیل کولو اعلان کړی دی. دوی د احتجاج د اعلان د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په ضد کړی دی. د چا مړ چې د ستمبر په 19مه نیټه و کوټ ته څیرمه د کوچلاخ په سیمه کې پولیسو موندلی وو. د اعلان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه د ستمبر په 6مه نیټه په کوچلاخ کې د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د جنازې پر مهال کړی دی او اله څرګند کړه چې حکومت به د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې د پلټنې په اړه ژر تر ژره عدالتي کمیشن جوړ کړي.
د تغه واقعې او د هغه نور ټول پیښې چې پر دې وطن باندې دغه شواکیو ته دی چې د پارټۍ د خوا شروع کیږي ټول ګوند ټول تنظیم ته به مدا هدایت وي ټول پښتنو ته به مدا خواست وي ټول سیاسي او جمهوریت کوټو ته به مدا خواست وي چې په د کار کې سره ملګری سو او دویم دا د ګوند طرفه چې پر درويشتم ستمبر د سکم نړیواله کلتوري پښتو ورځ د بمډیر په خوشحالي منځله د ارباب صاحب په وجه باندې زموږ د ټول د خوشحالي پروګرامونه چې دي دا ټول منسوخه دي ملتوي دي ختم دي د 22 تاریخ سبا د احتجاج او د تورو جنډي سره او د خپل ورونو سیاسي جماعتو او جمهوریت جماعتو د جنډي سره به پر دې کام پر دې وطن راوځو خپل خبره سپینه خبره صفا خبره به ورسره کو.
خاته د بلوچستان د بیلابیلو ملت پالو سیاسي جماعتو په ګډون د وکیلانو د اتحادیو لوري هم د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په اړه د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج ملاتړ اعلان سوی دی. په دې ترڅ کې د ستمبر په 28مه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د پاکستان افغانستان د وکیلانو د اتحادیه د بلوچستان د څنګ مشر منیر کاکړ ایډوکیټ زیاته کړه چې د ارباب غلام کاسی ایډوکیټ مړینه چې څومره وغندل سي دومره لږ ده.
که سیاسي پارټیانې دي، که سیول سوسایټي دي، که وکیلان دي، که ډاکټران دي، که دا نور هر هغه سړی چې په دا معاشره کې په بلوچستان کې اوسي، که د دغه شیانو احساس نه ولري او یا د دغه تظاهرو لپاره بامی اتحاد او اتفاق باندې چې له هر څه بالاتره په دا یوه نقطه باندې چې وروره د دهشتګردي په بلوچستان کې ولیده، چې یوه خواته اف سي چې د ډیپلای ده او له هغه باوجود بیا دا رنګه واقعیت کښې د سټیټ د هم ذمهداري چې د خلکو بنیادي حقوق دي چې د ده د ژوند تحفظ به دی ورکوي، دا ناجایزه عملیات خلاف یو متحرکه تحریک په کار دي چې آینده دپاره دا رنګه تدارک وسي.
بل پلو ته د ستمبر په 16 نیټه مازګر د ارباب غلام کاسی ایډوکیټ مړی په کوچلاخ کلي کتیر کې په ایدره کې وخاور ته سپارل شوی دی. د ارباب غلام کاسی ایډوکیټ مړی د ستمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکلي کتیر ته څیرمه په یوه ویرانه کې پولیسو میندلی وو او بیا د هغه مړی د پوسټ مارټم لپاره د کوټې و سیول هسپتال ته راوړی وو، چیرې چې ډاکټرانو ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې برېشي لکه چې ارباب غلام چا په ګولۍ وژلی وي. ځکه چې د کوټې د پولیسو مشر آصف یوسفزی هم دا خبره کړې ده چې کوم وخت د ارباب غلام کاسی ایډوکیټ مړی پولیسو میندلی وو نو هلته یوه توپنچه پرته وه او د ارباب غلام کاسی ایډوکیټ په سر کې یوه ګولۍ لګېدلې وه. پر دې پیښه د اومی نیشنل ګوند په ګډون د بلوچستان نورو سیاسي جماعتو سخت غبرګون ښکاره کړي او د حکومت څخه د یادې پېښې په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. پر دې غوښتنه باندې د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ ودوی ته تسلي ورکړه چې صوبایي حکومت به د یادې پېښې د پلټنې په خاطر ژر تر ژره یو عدالتي کمیشن وټاکي. بل پلو ته د کوچلاخ پولیسو د ارباب غلام کاسی ایډوکیټ د قتل په تور کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده، لیکن څوک یې نه دی نیولی او نه هم هیچا تر دمګړی پورې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډېره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ودرکو د سپتمبر پر 28 د خبر پختونخوا په چارسده کې زمیندارانو د اوبه خور نظام د ښه کېدو لپاره د اقداماتو غوښتنې په حمایت کې احتجاج کړی. احتجاج کوونکي زمینداران وایي چې د دوی تر 50,000 جربه زیاته ځمکه د تیرو 2 میاشتو راهیسې بغیر له اوبه خوره پرته ده او ټول فصلونه یې وچ شوي دي. دوی وایي تیرو سیلابونو یې نهري نظام لاهو کړی دی او د کار کروندې او اوبه خور محکمه د دوی ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. بلخوا د اوبه خوره محکمه وایي ستونزو نه یې خبر دي خو محکمه سره فنډونه نشته. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې چې د احتجاج کوونکو کروندګرو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه په چارسده کې د احتجاج کوونکو زمیندارانو دوی وایي تیر کال 2022 اگست میاشت کې راغلي سیلابونو د دوی نیرونه وړلي دي او د بخور نظام یې ورله خراب کړی دی او تر دې دمه حکومت یا د بخور محکمې دوی ته لختي نه دی جوړ کړی چې له وجې د دوی فصلونه په وچېدو دي. احتجاج کوونکی زمیندار محمد شریف وایي
دا تقریبا 55,000 جیرو ځمکه ده. زمونږ جوار چې کوم دي جوار توقع شوي دي د غر لاسه وچو د اوبو د لاسه د 4,500 نه جوار 3,000 لره راغلل د 3,000 نه زمونږ جرب چې کوم دي نو 1,500-1,600 تقریبا دغه درګه دغه توګه سارو لم نه علي پرون ما تیل چولو د 1,500 روپو مال دوه کنال پټو پکړي نو ته دا سوچو چې مونږ جرب له بسونه تیل لوړو دي ما مدن فون اوس را روان سیزن د غنم ودی 15-20 دن پس په خلک غنم کری داګه د پاره وب پکار دي غنی هو غرق شو ما په خپل باندې د ما جرب چې کوم دي اته پورا کړل وینو وال لکه دمو له 15-20 کای دا وبود نشوالی د وجه مله اته پورې جرب کړی
دی ځاتوی چې د سیلابونو ورسته دوی وبخور په خپل پیسو په جنریټرو تر اوسه کاو خو له اوس ډیزل دومره ګران شوی چې نه شي کولی. اشرف جان زمیدار وای
تقریبا 40-45 جرز مکه را سره زمنګ د غنی وچو ما تا ګره 15 یوم میا جونې میا د ار پچکال لکه مثلا باترو چل دمنګ تاس کې بنی راغلی دا زمیدار راغلی غانه روانه کی خو لکه چوس مثلا غنیو نه چن پګانو موږ سوکو قبل ته حکومت لیټر دانه کړی دی چې روزي موږ جن ټوټل نو شړ په موږ نه ډیزل خوري نو اخر زمیدار به مقصد څه شو کنه چې لکه دې په شړ دور په پچری پټی باندې په خور ورکما نو دا موږ سر پینتل جزمه کنه مانه پینځل کې په دې باندې لاړ شي کو دا وب ملانو چې موږ په فضل خراب شي موږ به چی خرچي
ولې پدېړم چې کله د بخور محکمه یو چارواکي ایس ډی او محمد فیصل نو پختل نو دوی ویل چې پدېړا سیکټری صاحب ته خواس کړي ځکه دوی سره فندونه نشته دي او کله فندونه رال نو دوی دا کښاله به هوا رکړي
دې کې مخکیم زمونږ میټینګ شوی او دا الریډی چې دا مسله پرمننت سولوشن د پاره همونږ سیکټری صاحب سره ټیک اپ کړي دا مونږ غوې ته لیکلي دي چې مونږ ته فندز پکار دي دا مونږ دا مسله پرمننت سال کو او د ایمرجنسي د پاره مونږ اوس انتس اماونت پکار دي مونږ سره خپل گنجائش نه جوړیږي چې مونږ ایمرجنسي سکار وکړو ان شاء الله چې څنګه غا ارینجمنت وشي نو دا مسله به سالو شي.
د پاکستان د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې NDMA تر مخه تیر کال 2020 کې بارانو او سیلابونو د هیواد خوشه 3.3 میلیونه خلق اغیزمن کړي وو تر 1.5 مړه کړي وو او سبانې 4 میلیونه اکړه د کر کروندې ځمکې هم اغیزمن کړي وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
مشال لډیو ته وګستی اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر ضلع چرواکي وایي د لرګو د قاچاق مخنیوي لپاره یې د کاروای په ترڅ کې ځینې قاچاقبر نیولې دي. د چارواکو په وینا ځینې سرکاري ملازمین چې په دې کار کې له قاچاقبرو سره شامل وو هم له دندو لرې شوي او پر ضد یې پلټنې روانې دي. د چارواکو په وینا اکثره وخت قاچاقبران کوشش کوي چې د تیرا له ځنګل کامیابه او قیمتي ونې پری او پنورو زینو کې خرڅ کړی. تفصیل د فرهاد شنواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د سپتمبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تیرانا جمرود ته سمګل شوي قیمتي لرګي په لویه کچه نیولي او د سمګلرانو سره چې د دغې محکمې کوم سرکاري کسان په دې کار کې شریک وو هغه مو هم له خپلو دندو معطل کړي.
پورا نفری سره مونږه په دغه دوه ګودامونو باندې چاپی والی چې د هغه کې مونږ ته کافی تعداد کې غیر قانوني لرګي چې هغه دیو د دې د پاره دلته جمع کړو چې دا به خدا نه خواسته دیو په خور یا بل مارکیټ ته سمګل کړي. خو الحمدلله مونږ پاغه چاپه کې کامیاب شو او پاغه خلکو باندې پرچې مو شوې او اوس په عدالتونو کې ټرایل روان دي او مختلف نورم په دې کې مونږ انویسټیګیشن روان دي. خو ایون که زمونږ په شک مو نو مونږ هغه خپل اهلکاران هم تقریبا اته کسانو باندې مونږ اکشن کړی دي او هغه
د تیرا شلو برخوم یو مشر او سیاسی فعال عبدالغنی پردی وای چې د دې ځنګلونو وهل لا هم روان دي او د تیرا خایس تور سره په ختمېدو دی او په کار ده د مخنیوي لپاره یې کوټلې ګامونه پورته کړل شي.
موږ چې کوم دی د مشال ریډیو په وسطت سره دی اله چارواکو نه حکامو نه مطالبه کوو د میدان چې کوم لرګي سمګل کیږي اوس چې کوم دی د شپې د 12 بجو تر 2 بجو پیرې چې دا چې کم دی په کچرو باندې په سنډا پال باندې وړي په بوکوړ کې دلته ګوډی ولا کیږي او بیا داسې په علی مسجد مندر شي او بیا چې کم دی د علی مسجد نه جمرود لا داسې په خور لا سپلای کیږي د تیرو حسن چې کم دی ختمیږي. نو موږ چې کم دی 100 ځلې د دغه خلاف ډی سی لمونږ بار بار کمپلینټونه وکړو چې تیرو حسن روان دی ختمیږي. غرونه خلکو وویل ځکه چې ویل ته چې کم دی د بوداب د لرګي شروع دی خو تر اوسه پیرې په دا باندې عملي کاروایي نه شوي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې محکمې چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټه په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس هلته د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي. خو دې قبایلي ضلعو ځنګلونو لپاره په 2022 کې د خیبر پختونخوا تیر حکومت داسې قانون سازي کړې چې دا ځنګلونه به د قبایلو ملکیت وي، خو انتظام به سرکار سره وي او د ځنګلونو محکمې د قوانینو مطابق په ترې ځایي خلک خپل ضرورت او سوی لپاره په معلوم مقدار کې لرګي وهلی شي او دغه محکمه به یې چاته د سمګلنګ لپاره نه پرېږدي. تیرا له پېښور ښاره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان ننګرهار سره په پوله پرته دره ده چې ځنې څنډې یې کورمې او اورکزو زیلې سره هم لګېدلي. په تیرا دره کې قیمتي نختر او لمنځې ونې او ډېر قسمه نور ځنګلونه دي او په لویه کچه پکې د غوزانو پیداوار هم کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګرځئ اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د اسلام آباد های کورټ د یوې پخوانۍ افغان پوځي افسرې راحیل عزیزی په حق کې د فیصلې په کولو سره حکومت ته ویلي چې نه به هغه افغانستان ته شړي او نه به یې قیدوي. د ښځې د پاکستان ویزې نه درلودو په تور شپږ میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. خو عدالت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د عزیزی ژوند ته خطر دی، نو ځکه هغه په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. راحیل عزیزی وایي چې هغه ممکن د آسټرالیا ته ولاړه شي ځکه چې هلته یې د سیاسي پناه درخواست منظور شوی دی. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ دې پریکړې ته د تاریخي هغې په توګه کتلي. نور تفصیل د راشد اٹک په دې راپور کې.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزې نه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغې ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتښتېدلی و او ځان یې پولیس ته حواله کړی و. پولیس او ایف آی اے د فارن ایکس 14 مادې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او 3 میاشتې پاډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اعجاز ګیلانی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړی وو او ورته ویلي وو چې د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې پوجا هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال اډو ته په 27 ستمبر اویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب نے فیصلہ کرے گا جما په خل دے فیصله تر ټولو لوی غټه دار چې زمونږ افغانانونه چې نن سبا پاکستان ته پراته مجبور دي. پولیس او ایف ای ای نیسی او د فارن ایکټ لاندې مقدمه پر جوړوي، کله یې پریږدي او کله یې په جیل کې بندي کړي. د دې فیصله سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
او یہ 14 فارن ایکٹ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جھوٹ جائے گی.
خو خپله په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیستانو د اتحادیه مشر محمود کوچی د پښتنې په ځواب کې مشال لرو ته وویل
اصلا خو که سړی وي دا یو ښه فیصله ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطرې او هغه یو بل هیواد ته بي ویزې هم لاړ شي باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
او کله کله نه عملي کیږي. د یادونې وړ چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ 100 ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو 100 ورځو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن ایکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته وګورئ تاسیس مخفرونه په mashallradio.com هم اوریدئ شي. اوردونکو لګشي بکه په پیښور کې شپږ نیمه بجې کېدون کې دي. نو تاسو ته د دې غړي د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په پای کې به عام انتخابات کیږي. کمیشن نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د حلقه بندۍ او لومړنۍ فهرست به د روانې میاشتې پر 8مه خپروي. کمیشن وایي چې نن یې د حلقه بندیو د کار جاج واخیست او د دې پر لومړي فهرست اعتراضونو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته به حتمي فهرست د نومبر پر 10مه خپریږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسله والو د وژنې دعوه کړې ده. په بنو کې د امنیتي ځواکونو یوه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نه خولو په شرط مشال ډیو ته وویل چې سرتېرو د سپتمبر 20مې پر مازدیګر په جاني خېلو کې عملیات کول چې پر مهال یې په نښته کې شپږ مشکوکه وسله وال ووژل شول. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر پر 20مه به په ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسي د وژنې په غبرګون کې احتجاج شوي. د سپتمبر په 16مه په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي دغه اعلان وکړ. د بلوچستان پولیسو د سپتمبر په 12مه وویل چې د ارباب غلام قاسي مړې په کوچلاخ کې موندلې دي. د پولیسو په وینا معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه چا د نوموړي د وژنې ذمهواري هم نه ده منلې. او د جمعه اسلامي سره لندن په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخته د ګرانې پرضد د احتجاجي پرلت پیلولو پرېکړه کړې. دا اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق فورم په پېښور کې د خبر پخوا گورنر دفتر مخته د ورځني احتجاج ختمولو پر وخت وکړ. د خبرونو لنډیز مو واورېده. په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخې راځو دې ته چې نن د سپتمبر پر 20مه د سولې نړیواله ورځ بانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع د سولې لپاره اقدامات او د نړیوالو اهدافو لپاره زموږ ارادې ټاکل شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې باید د سولې راوستلو لپاره کوټلي اقدامات به وریشي. د دې ورځې په مناسبت سره په پاکستان کې څېړونکي وایي چې په دې هیواد کې د امن نه راتلو وجوهات د حکومت لخوا د ترګري خلاف سمه تګلاره نه لرل او د وسلوالو ډلو یو واری بیا منظمېدل یادوي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د عمل لپاره یې د وسلوالو خلاف عملیات او کاروایانې دوام لري. په تفصیل د علي سجمل په دې راپور کې.
ملګري ملتونه هر کال د سپتمبر په 20مه د سولې نړیوال ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دا مهال تر بل هر وخت زیات امن ضروري دی. نوموړي زیاته کړې جګړه او شخړه تباهي غربت او لوږه رامنځته کوي او په میلیونونو خلک یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. ملګري ملتونه دروس په داسې حال کې لمانځي چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو د هغې باوجود په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو بریدونه بیا زیات شوي دي. په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داوړ وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په قبایلي ضلعو کې د بریدونو زیاتېدو یوه وجه دا هم ده چې وسلوال طالبان په دې سیمو کې یو واري بیا منظم شوي دي.
بلوچستان کې هم اتیکس زیات شوي دي او قبایلي علاقو کې سپیشلی زبرنات او سوت وزیرستان وایم ملکانان مرشان چې کوم دا سره رسوخ والا یا حکومتي حامی کسان وي دغه وجل کیږي. خلکو هم دا مخصوصه کړې ده، بار بار احتجاجونه کوي، حکومت ته مطالبه کوي چې بیا باید دغه ګروپونه منظم نه شي. د دې نه دلته په خلکو باندې ډېر نقصان ورته رسي خلکو ته.
په جنوبی ایشیا کې رترګرې بریدونو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال په خپلې ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال د سپتمبر تر 13مې پورې په پاکستان کې 323 بریدونه شوي دي چې پکې شاوخوا 245 عام وګړي او 402 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سپتمبر په 19مه د بلوچستان په کوچلاغ کې پولیسو ویل چې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر ارباب غلام قاسي اډوکیټ مړی یې موندلی دی. دغسې د سپتمبر په 14مه د بلوچستان په مستون کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر حافظ حمدالله په یو برید کې زخمی شوی و. د سپتمبر په 14مه او 15مه د شمالي وزیرستان په خیسر او پلنګځای کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وسلوالو دوه ځایي کسان وژلي وو او دغسې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د سپتمبر په 14مه پولیس کانسټیبل فرمان خان په هدفی برید کې وشل شو. خبریال شمیم شاهد د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نه راتللو وجه دا هم ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف سمه تګلاره نه لري.
طالبانو برخلاف کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکامه دي. د طالبانو ټول ګروپونه چې کوم دي کاغه د شمالي وزیرستان دي کاغه د جنوبي دي کاغه د باجوړ دي کاغه د مومند دي کاغه د سوات دي هغه بالکل فعال دي. څومره کاروایانې چې کېږي نو هغې د هغې ذمهواري مخ دي. بله خبره داده چې طالبان بله ختمیږي چې په افغانستان کې طالبان ختم شي. دویمه خبره داده چې نېشنل الیکشن پلان چې کوم دا اسې دوکه وه. نېشنل الیکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه دی شوی. ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دي نو په هغې باندې د عدم اطمینان اظهار کوي. دلته کې چې کوم دي نو چې څوک د امن خبره کوي نو هغه خو ګرفتارولی شي، د هغه خلاف مقدمې درج کولی شي، او څوک د ترهګرۍ خبره کوي نو هغه لکه د طالبانو د مشرانو په شان خازاد سپین بازان دي.
د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان هم جوړه کړې ده او پوځ حکومت وایي چې د وسلوالو خلاف مبارزه په کامیابۍ سره روانه ده. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې لپاره خبرې اترې هم شوې دي. په 2021 او 2022 کال کې د پاکستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کابل ته تللی و. دوی هلته د افغان حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړې. د دې ملاقاتونو په نتیجه کې د پاکستان ریاست او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات شو او بیا یو میاشتنی اوربند تر نامعلوم مودې پورې اوغسېدو. خو ټي ټي پي د 2022 کال د نومبر په 13مه په یو بیان کې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. د دفاعي چارو شنونکي ریټایر بریګیډیر سید نصیر وایي چې تر څو د حکومت پوز او د ټولنې د نورو برخو د ترهګرۍ خلاف سوچ یو شوی نه وي تر هغې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نشي راتللی.
متحده چې جوړه شوې ده نو هغه هم د دویم عالمي جنګ نه پس د دنیا د امن لپاره جوړه شوې وه، لیکن د هغې په وجود تاسو ګورئ چې دنیا کې څومره جنګونه روان دي او څومره جنګونه وشو. اصل کې امن ځکه نه راځي چې امن سره کوم څیزونه ټکراو کړي هغه مفادات وي. کاغه د ملک مفادات وي، کاغه د قومونو مفادات وي، او کاغه د فوجونو او د سیکیورټي ادارو مفادات وي، نو دا کې د حاصلولو د پاره جنگونه کیږي. د امن د پاره کوم قوتونه چې دي او کوم ذرایع چې کوم دي هغه ټول یو ځای شوي نه وي. کاغه سیاسي سوچ دی او چې کله پورې ټول یو مقصد نه ګرځولی نو دا غیب پوری مشکل ده.
د پاکستان د تیرو حکومتونو ترڅنګ د موجوده حکومت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم په هیواد کې د امن لپاره د حل اصولو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 1971 کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وکړه، خو شاوخوا دوه لسیزې وروسته په 2001 کال کې عمومي اسمبلی په متفقه توګه دا ورځ د عدم تشدد او اوربند د دورې په توګه ونوموله.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
مشال رادیو ته وګستې لدې مخکې تاسو د اړیس اجمل راپور ورورید چې د سولی نړیواله ورځ په مناسبت وو. اوس راځو یو بلی موضوع ته. روپی ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه خزو جنو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د روپی ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې تیر دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د خزو د نه پریښودو په غبرګون کې درول شوی وه. د روپی ټولنې مسؤلان وایي دغه پیسې به طالبانو ته نه بلکې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ورکول کیږي چې ضرورتمندو کسانو ته پرې خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د آزادېدو پریکړه وکړه چې شپږ میاشتې د خځو لپاره د خځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړې زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen.
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا موسسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه، وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډمنوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشته کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپله اعلامیه کې دا معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویانده انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاوو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د لومړنیو اړتیاوو پوره کېدو ته کار وشي. د افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپایي ټولنه وایي 140 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2021 کال په اګست کې اعلان شوې وه. د دوی د معلوماتو له مخې د دغې بستې 980 میلیونه یورو افغانستان ته لیږدول شوي چې 500 میلیونه یې د افغانانو پر لومړنیو اړتیاوو او 480 میلیونه یې پر بشري مرستو لګول شوي دي. له افغانستان سره دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او تازه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندویه موسسو د مرستو د کمښت د عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
دا مشال رادیو ده.
مشال د ته وګ سیل د مخ کې تاسو د اسدالله لودین راپور اوریدو چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په اړه باندې، بلکې د افغانستان د ولس سره د نړیوالو د مرستو په اړه. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د تاجکستان او ایران ولسمشرانو په افغانستان کې د ترګرو ډلو فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. دوی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د خپلو لیدو کتو پر مهال ویلي چې افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي. بل لور ته د قطر امیر ویلي هیواد به یې له افغانستان سره د نړیوالو د هڅو لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د ولسمشر دفتر پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ او افغانستان کې د ثبات په هدف د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو غونډو پر اړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان او ایران ولسمشران د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللي او د همدې اسمبلۍ په څنډه کې سره کتلې دي. په همدې حال کې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې ویلي هیواد د افغانستان په تړاو د نړیوالو د هڅو د ډیرو دو غوښتونکي دی.
وفيما يخص الوضع في افغانستان
د افغانستان په اړه به موږ د نړیوالو هڅو د اسانتیاو په برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو چې په پایله کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې اندېښنه لري د خبرو زمینه برابره شي. دغه راز په افغانستان کې سرپرست حکومت باید د دوحې تړون عملي او پر ځای کړي او په ډاډ سره د تیرو تیروتنو مخه ونیسي.
د قطر امیر زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري بحران باید د طالبانو د حکومت لخوا سم مدیریت سي او ټینګار یې کړی چې دغه هیواد باید بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه سي. هغه په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت او په تیره بیا نجونو او ښځو ته د کار او تعلیم د حق پر ورکړې ټینګار وکړ. خطر چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سو پړاو خبرو او د دوی ترمنځ د دوحې تړون د لاسلیک کوربه و اوس هم په ډیرو مسایلو کې د افغانستان او لویدیز د منځګړي رول ادا کوي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی لومړنی لوړ پوړی بهرنی چارواکی دی چې د سرشکل د می میاشتې پر 12 کندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره وکتل. د ملګرو ملتونو په ممی غونډه کې د نړۍ یو شمیر نورو مشرانو هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. هغه ویلي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو سره ثبات ته لاره هواریږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال د افغانستان څوکۍ تشه وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون نه دی کړی او د طالبانو استازي ته ملګرو ملتونو ځکه اجازه نه ده ورکړې چې تر اوسه یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ چې لدمه مخکې تاسو د سلامات سالي راپور ورده چې تاجکستان او ایران په افغانستان کې د ترګر ډلو فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د رجسټر رائے ورکوونکو تازه شمیرې ښایي چې هلته د ښځو ټرانو شمیره زیاته شوې ده، خو په خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وایي اوس هم داسې ډېرې سیمې شته چې د ښځو لپاره یې رای اچول کم امکان لري او پکار ده چې حکومت دې ته زیاته توجه ورکړي. بلخو د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي دوی په صوبه کې په دې اړه تربیتی او د پوهې زیاتولو لپاره پروګرامونه پیل کړي دي. دا بل سال کې دا چې انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم په کومه حلقه کې په اچول شو ووټونو کې د ښځو د رایو شمیر تر 10% کم وي نو هلته به بیا انتخابات کیږي. پړې تفصیل له فرخندا صدر.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 19 د ريجستر ووټرانو لیست خپور کړی دی. په دغه لیست کې په ټول هیواد کې د ښځو او سړو د ريجستر ووټونو ترمنځ 1 کروڑ فرق دی. ولې په خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وایي د ښځو رائے ورکونکو په شمیرو کې زیاتوالی راغلی، خو د انتخاباتو پر مهال ډېرې کمې ښځې د خپلو رایو استعمال کوي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال ناهید پردی مشال لیډیو ته وایي په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو رائے ورکونکو کوشمیره ډېرې کمې دي.
الیکشن کمیشن لکه دا هلې ځلې ما کتلې دي چې هغې ډېر کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات چې کم دی هغې ووټر دغه زیات کې اندراج زیات کې د ایز ا ووټر. خو بیا دی کې سیاسي ګوندونه چې کم دی کنه هغې دونه لکه دغه پروا نه ساتي. بدې خبرې لکه 10% دی پوره کې اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کې نور چې کم لري علاقې دي لکه اوس کتیرا وګوري یا باڑه وګوري یا دی زینو کې بیا د زنانه د ووټر دغه ډېر سیات کمی بلکې اکثر زنانه اډو ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارتو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
په خیبر پختونخوا کې په تیرو ټاکنو کې د قبایلي ضلعو په شمول په شانګلا او دیر کې هم په ځینو انتخاباتي حلقو د ښځو ووټونه د 10% نه کم راغلي وو. د عوامي نشر ګوند یو صوبایي مشر شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید ښځې د ووټ پر اهمیت او استعمال پوه کړي.
لکه ما اوس تیر ورځ په بډبیر او د بډبیر نشته کلی دي تاسو په دغه حالات
خرابی ماشو بگر و مختلف دلتا تلو مولتا ما دی زنانو دا غونده و که نو آغای ما تبی چی مو که لکه اون جو مو که دا تدیر زیاد پا گرم شمیر که مونگا جو مونگا اوتونا ما چو نو خو بیا آلتا که مسئله رازی لکه ده الیکشن کمیشن تا مو بار بار وای چی تاسو دا ووٹر لیست والا کی تا چی دا دار لگه کلیر که دکه چی هر دل زنانه چی دا آغای ووٹر لیست پا آغا زی کنی چی تا چی دا آغای مطلب اکل پا یو زی کی کل پا بل زی کی نو زنانه چی دا نگیا نشی گر دیده دکه دی کیا تا سر اخو گاڑی نی پا الیکشن کمیشن کی وسم زمگا انشاءاللہ دا آغا دی چی زنانه و تعداد زیاده دل زان تا خبره تا زنانه و پا ووٹر لیست پی آغا کی دل داری رزیاده دوری دا
کال په ټول ټاکنو کې په کوز ادیر او بونیر کې ځینی سیاسي ګوندونو د یوې معاهده له لارې ښځې له ووټه چولو ودرولې وې چې د ښځو حقونو کارکوونکو د هیواد مختلفو حلقو یې غندنه کړې وه. خو د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي عمیرا خاتون مشال ریډیو ته وایي د صوبې په زیاترو سیمو کې لا هم ښځې کامی شناختي کارډ نه لري او یا یې ووټ نه وي رجسټر شوی. نوموړی د سپتمبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل
چترانو خواتین اکثریت کورنو کی دخوز والو آئی ڈی کارڈ شتنا اول خود اثر آگئی آئی ڈی کارڈ لسٹ اول کو آگئی لکا رجسٹر ووٹر ووٹرانو کی آگئی اچھائی نا کنا اس دا یو دیر لی لکا کمیونکیشن گیپ ہم دے وزم دے و سماجی گیپ ہم دے وزم ہم دے خبری پچن نکو جدا مطلب لکا پسند طریقہ حل کی گی بس دا یو زم دا علمیہ دا.
سیاسی فعالان وائی پا انتخاباتو کی دخوزو برخا خستل دیر مهم دی زکر چھے دا انتخاباتی کمیشن لکوانینو سرسم کو په کومه حلقه کې په اچول شوو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر تر 10% کم وي نو هلته به بیا انتخابات کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن بیان سهیل احمد د سپتمبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل کچره په یوه حلقه یا پولینګ مرکز کې د ښځو د ووټونو شمیره د 10% نه کم وه نو دوی دغه نتیجې ودرولې شي.
پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کو ابھی طریقہ کار میں اور غیر باندھا ریسپانسبلٹی چاہوں کہ تاسو تختو خپل کمیونٹی کی بزنانو په حق له باندې دا غي د پوي د پاره عمده شان سیشن واخلي.
سہیل احمد دا هم وایي دوی کوشش کوي چې په مختلفو سیمو کې د غیر سرکاري ادارو په مرسته د ښځو د رایو اچولو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي او په دغه لړ کې ځینې د پوهاوي پروګرامونه هم ترسره کړي دي.
مشال لڑی تو غوږ سفر خان داسه تاسو ته راپور وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د کم رای اچونې په اړه باندې و چې هغه الیکشن کې رای ولې کمې چې اوس راځو. یو بل موضوع په پیښور کې سیکانو د یو مظاهرې له لارې پر نړیوا ټولنې د سیکانو د ژوند ژغورنې غوښتنه کړې ده. دوی دا مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د سپتمبر پر 13 د کنیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو تور پورې کړ چې ښایي د هند جاسوسي ادارو کسانو د دوی په خاوره یو کنیډایي سیک هردیپ سنگ نیجر وژلی وي. نیجر د جون په میاشت کې وژل شوی و. هغه له هند د ازادۍ لپاره د سیکانو د خالصتان طریقې وکړې و. هند د نوموړي د وژنې تور رد کړی او پر کنیډایي تور پورې کړی چې هغوی خلکو ته خلکو ته پناه ورکوي چې هند یې ترهګر بولي. د پېښور د مظاهرې په اړه د عظمت علي شاه دا راپور وړي.
د ستمبر په شلمه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې سیکانو د یو خالصتن پلو کنیډایي سیک هردیپ سنگ نجر د وژنې پر ضد مظاهرې وکړې. مظاهر چانو د دغه وژنې پړه پر هند واچوله او له نړیوالې ټولنې د وژنې په اړه د کرا پلټنو غوښتنه وکړه. دا په پېښور جوګنشاه کې د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د سیکانو بشمول مسلمانانو هم ګډون وکړو. د مظاهرې انتظام کوونکي منمیت کور مشال ریډیو ته وویل چې سیک ټولنه نه په پاکستان کې محفوظه ده او نه په بهر هیوادونو کې. نو باید چې د دې په اړه دې ګامونه پورته کړی شي.
د هردیپ سنگ په اړه لډیرو ورځو په خبرونو کې اورو چې په کینیډا کې یو سیک وژل شوی دی. د کینیډا حکومت د وژنې دغه تور په هند پورې کړی. د هردیپ سنگ سره اوتار سنگ هم سموته وړاندې په لندن کې وژل شوی. اول په پاکستان کې سیکان په نخښه کېدل او اوس په بهر هیوادونو کې هم سیکان محفوظ نه دي.
د ستمبر په 19 د کینیډا بهرنو چارو وزیر میلانی جولی په یو خبری غونډې کې اعلان وکړ چې یو لوړپورې هندی ډیپلومیټ له خپلې خاورې وباسي، او دا ځکه چې د کینیډایي استخباراتو موندنې ښایي چې د جون په میاشت کې د وژل شوي کینیډایي وګړي هردیپ سنگ نجر په وژنه کې هند لاس لري. دا د لاور پریس کلب مخې ته د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د بشري حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ، پخوانی ایم پی اے سردار رمیش سنگ اروڑا بشمول سوداګران هم مظاهره کې ګډون وکړ. مظاهرچانو په کینیډا کې د هردیپ سنگ نجر وجنه وغندل او د هند پر ضد یې شعارونه وکړل. د بشری حقوقو پخوانی پارلیمانی سیکرټری مهندر پال سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغه خلکو پر ضد هم ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې سیکان وجني.
موږ مطالبه کوو پاکستان نه، د پاکستان ریاست نه تاسو خپل اکشن واخلئ.
هردیپ سنگ نجر د 2023 کال د جون په 13 د بریټیش کولمبیا صوبې په سری سیمه کې وجل شوی و. د دغه ځای پولیس ویلي چې نجر په خپل ګاډي کې د تماچې په ډزو وجل شوی و. تر دې وروسته پاکستان کینیډا کې د سیکانو بیلابیل تنظیمونو مظاهره وکړه او پر هند یې تور پورې کړو چې نظر یې وجلې دي. د هند بهرنو چارو وزارت هغه مهال هم د تورونه بی بنیاده بللی وو. د هند بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 19 په یو خبر پاڼه کې د کینیډایي حکومت دا تور فضول او بی بنیاده بللې. د هند بهرنو چارو وزارت په دغه ورځ په نیو دیلی کې د کینیډا سفیر ورغختلی او هغه ته احتجاج کړی او ویلي دي چې له همدې عمله یو کینیډایي لوړپولې ډیپلومیټ له هندا شړي. د هند بهرنو چارو وزارت پر کینیډا تور پورې کړی چې ترخګرو ته په خپل خوره زی ورکړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو په پېښور کې د سیکانو د احتجاج په راپور اورېدو سره ځو. یو بلې موضوع ته، د جنوبي وزیرستان خلک له حکومت د ځمکو د شخړو د حلولو لپاره پټواري سیستم غواړي. دوی وایي د بېلابېلو ځلو اوسېدونکي د ځمکو د ملکیت پر سر د یو بل سره دښمني لري چې لویه وجه یې د ګډو وډو اسنادو موجودیت دی. حکومتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي د اوس لپاره په عدالت کې خپلې ستونزې حل کړي. تفصیل اشتاق مسجد په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمو کښې یې ځمکنۍ شخړې حل کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو سره په خبره کښې د سویلی وزیرستان لوړ ضلع یو مشر عمران مخلص په دغې براکښې ویایي،
په 2018 کې چې کله د فاټا انضمام وشو، دا چونکې ریاست په جلدی کې وکړه، دوی سره هغه ماحول نه و. دغه سره سره د میر مسالې جوړې شولې په فاټا کې، ځکه چې په لور وزیرستان کې چې ننوخیل د سپرکي کیمه واقعه جوړه شوه، نو د هغې نه میر د مرچینا خال کرکي زه و، په هغه کې مړي وشول، په هغه کې زخمیان هم وشول. بانه بعد چې هغه ختم شوه، بیا د غربره ولاشیری شوه چې په هغه کې دلی خیر او دغه په منځ کې بیا یوه کشیدګي راونادو. د قومي په منځ کې د امیر په علاقه کې د پټوار سیستم نشته. امیر غونډې خبرې زباني دي، د امیر غونډې خبرې د قبضې پر شکل کې دي، امیر سره ریکارډ نشته. نو لهذا چې امیر ته د پټوار سیستم روشي، امیر ته نوی نظام نه دار وړای، امیر ته د فاټا ارزم کول سمراټ یې نه تیر کړي، نو په غرض رواجي امیر الکاوي پتا چې هلته پټوار سیستم نشته، رینیو ډیپارټمنټ نشته، نو
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سردار جمال الدین ویایی چې د پاکستان حکومتی چارواکی په سیمه کښې ځمکنۍ شخړې حل کول کښې سنجیده نه دي.
دا اول مرجر چې سوی دی، دغې پوره تیرا ډیمارکیشن په کورو د علاقې د وطن چې چار څه جواز وایي پته لګېدلی وایي، او دغه معاملې مخکې هر وتللی، دغه هم څه چې معاملې وې، دغه مشرونو وراغلل، په ښه وژغېدل وژغېدل، دوې ورځې درې ورځې هفته شو، فیصله مکمل و پېتې شول، کېږې ورته په ښه ولګولی چې پیدا تو دی. مېس مصیبت دغه دی چې دې څه په اخلاص سره څوک فیصله نه په ښه کوو. دغې پوره دا ډیمارکیشن د دې سره مېسل ایس ټي دې سره دی جواب. افسوس دا دی چې دغه ولاړی کوټه هر
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اډیشنل ډپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو تا وویل چې د وزیرستان ضلع اوسیدونکي پلمنځي ځمکني اختلافات په سیول عدالت کښې حل کولی شي. د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه قومونو ترمنځ مکانی شخړو کښې د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال باندې د بندیز لګولې غوښتنه هم وکړه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي.